سلام وخت بخیر په افغانستان کې د ګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې ازادي رادیو مجله خبرو خو تر هغه مخکې خبرونه و راپورنه پیل په خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا ځکه په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې خپل ژمنې نه دی پوره کړي نوموړي دا خبره د فرانسې له تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د هغه اقدام په اړه خواشینی څرګنده کړې چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه نیولې ده د جرمنی پارلمان له افغانستان څخه په 2021 کال کې د وتلو د عملیاتو په اړه څیړنه پیل کړې ده د جرمنی رسنیو په وینا د دغه هیواد یو پارلماني کمیټه په دې اړه څیړنه کوي چې ولې ډیری هغه افغانان چې له جرمنی سره کار کړی له افغانستانه نه دي ایستل شوي او د طالبانو لخوا له خطر سره مخامخ دي د جون په میاشت کې راپور ورکړل شوی و چې شاوخوا 2000 افغانان چې له جرمنی څخه د کډوالۍ د غوښتنې لیکونو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه هغه هیواد ته د تللو په تمه دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان له ایران ایستل شوي دي له بلې خوا ایران ویلي اوسمهال په غیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید له دوی سره مرسته وکړي تر دې وړاندې ویل شوي وو چې ایران په تیر یوه میاشت کې شاوخوا 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي راپورونه کاږي چې په زابل کې د پوستکي ناروغي له امله سلګونه څاروي مړه شوي دي دغې ناروغۍ د پکتیا خوست غزنی او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتو کې سلګونه غواګانې وژلي د زابل د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي دې نتیجې ته رسېدلي چې په دغه ولایت کې څه باندې 3000 غواګانې د پوستکي په ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه شاوخوا 1500 غواګانې له منځه تللي د ایران دولتي تلویزیون په غیواد کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 18 تنه یاد کړی خو د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د اعتراضونو تر شپږمې ورځې پورې د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنو ته رسېدلی دی په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوه 22 کلنه نجلۍ مهسا امینی د ګشت ارشاد د توقیف پر مهال په کوما کې روغتون ته یوړل شوه او بیا مړه شوه او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون متحده عربي اماراتو ته ولاړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د افغان کرکټ لوبغاړو د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان کرکټ ملي لوبډله د سفر مخه په عربي متحده اماراتو کې نړیوال شلوري جام لپاره تیاری دی افغان کرکټ ملي لوبډله به له ختمتوالي سره استرالیا ته سفر وکړي هلته استرالیا کې به شاوخوا دوه اونۍ تمریناتي کیمپ ولري تر څو هلته د آب او هوا او د پیچونو سره پوره بلدتیا پیدا کړي
په پام کې د چې د کرکټ د شلوورونو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شي او د نومبر تر 13 به دوام وکړي افغانستان په ای الف ګروپ کې له انګلستان نیوزیلند او استرالیا سره لوبيږي او خپل لومړی لوبه به د اکتوبر په 28 د انګلستان له لوبډلې سره وکړي رابشو اول مطلب ته د بشری مرستو مخکخو مؤسسو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې پر طالبانو بندیزونه نرم کړي څو په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته چې بشری مرستو ته سخته اړتیا لري کومکونه ورسولی شي د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته
یو شمېر مهمو مرستندویو ټولنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې پر طالبانو لګیدلې بندیزونه نرم کړي د کاناډا د سور صلیب او امنیستي انټرنیشنل په ګډون اتلس خیریه مؤسسو ویلي چې د کاناډا حکومت چې د طالبانو رژیم منځوي کوي د بشری مرستو لپاره د لارو په موندلو کې تر خپل سیالانو شاته پاتې شوی دی دوی همداراز ویلي چې د کاناډا له لوري بندیزونه په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هڅو خنډ کیږي د ملګرو ملتونو په شان د نړیوالو ټولنو له اټکلونو سره سم 3.5 میلیون افغانان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي روغتیایي خدمات او اقتصاد د سقوط په درشل کې دي د نړیوالو لډیرو مرستو سره سره لا هم ډیر افغانان مرستو ته اړتیا لري او ورسره شوی مرستي کافي نه ګڼي د اورسکان ولایت اوسیدونکو محمد انبیا د بيداسي وکسيزي کورنۍ سرپرستۍ چې څو غړي نابینا دي د ازادي رادیو ته وویل
یو ماشام بل ماشام ورګردم په کورو کې زریه کوم ور ټوک ټوک يم ستلی لازم شپې کې وړیا بم ور دی چې اساس شپې په خاص را مور را یا کې ور په خوم چې زه څه چم وکم څه وکم ور نه په ماي بینې کې سپلرم نو ور تنخالرم په ستور ګړوندم نه د خواري سړی لرم راځي ور ور شې نه مي ور ور نه بنادي ور مور په ستور ګنا بناده پلار نس نه ژر دی پر لکار دی زه ور په خاص په پخر گزاره کوم
د بشری مرستو ټولنې وای د کاناډا په قوانینو کې تروریستي ضد ماده دغه هیواد د مرستندوی مؤسسو مخه نیسي چې له ګودامونو څخه مرستي اړو کسانو ته ولیږي. د سږ کال په جون میاشت کې د افغانستان د بحران د څیړلو لپاره د پارلمان له لوري ځانګړې ګمارل شوې کمیټې وویل د کاناډا حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې پر خپلو مقرراتو بیا کتنه وکوي. کمیټې د امریکا د متحدو ایالاتونو، استرالیا، بریتانیا او اروپایي اتحادیې یادونه وکړه چې ټولو افغانستان ته د مرستو د رسیدو لپاره لارې موندلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سوالګرو د راټولولو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال لوري ګمارل شوی کمیسیون اعلان وکړ چې تر پرون پورې په کابل کې نږدې 8000 سوالګر ټول کړي چې اکثریت یعنی څه باندې 5400 ښځې دي. د کابل یو شمېر ښاریانو د دغه اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي طالبان باید لومړی د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي. ځینې وایي چې طالبانو ګڼ شمېر مامورین په کور کې نیولي او د دوی له واک ته رسېدو وروسته د کار موندلو امکان خورا لږ شوی، نو که سوالګري هم ونه کړي خپلو بچانو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړي؟ عصمت ساروان په دې موضوع د بشري حقونو د کمیسیون له پخواني کمیشنر ابول احرار رامسپور سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له حقوقي نظره په افغانستان او نورو هیوادو کې ګدایي جرم دی او که جواز لري.
که چیرې د بشري حقونو لحاظ مونږ دغه مسلې ته وګورو، سوالګري د بشري حقونو له جملې څخه نه دي. البته کار کول یا د کار حق په نړیوال بشري حقونو کې دی او حق په صفت پیژندل شوی دی او دولتونه باید اجمن ووسی چې د خلکو دغه حق دپاره کوشش وکړي او د دوی هغه حق په رسمیت باندې وپیژني. او د بین المللي مواثیقو سره سم، خصوصا د کار د بین المللي سازمان د تعریف سره سم، کار هغه دی چې د یو وخزې د نارینه لخوا ترسره کیږي او دا ترسره کول هم باید په مؤثره توګه وي او په داسې یو شرایط سره وي چې هلته د دوی آزادي، مساوات، امنیت او انساني حیثیت خوندي وي. خصوصا دا انساني حیثیت خو ډیر مهم دی. نو له هغه ځایه چې په سوالګري کې نه انساني حیثیت خوندي دي او نه هم داسې یو کار دی چې په دې کې یو خدمات ارائه سي یا یو مؤثریت ولري، نو د دې په اساس حرفوی گدایګری یا سوالګری دا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې له قانوني الخه دا ممنوعیت لري او په خپل قوانینو کې دوی دا جرم ګڼل دي او سزاګانې او جریمې او دا مسائل ورته بیان کړي دي. په افغانستان کې هم په 1300 کال کې یو طرحه باندې کار جریان درلود چې باید دا ګدایي منع شوی وای.
د طالبانو حکومت ویلي چې د سوالګرۍ په تور په نیول شویو کسانو کې ډېر یې حرفوي سوالګر دي. د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو دا څومره ممکنه ده چې ډېر سوالګر دي حرفوي وي، د عادت له مخې دي ګدایي کوي نه د مجبوریت له مخې؟
ټول پوهیږو چې له یو کال راهیسې اقتصادي ستونزې افغانستان کې زیات شوې دي او دا موضوع د دې لامل هم ګرځېدلې ده چې ځینې بېوزله خلک سوالګري ته لاس پورې کړي. خود دوی ترڅنګ یو زیات شمیر د سوالګرو طبقه حرفوي سوالګري دي چې دوی تګدی یا سوالګري د خپل ژوند یو وزنۍ لارې په توګه غوره کړې دي. د دغه دوه طبقو په منځ کې د ضرورت چې باید توپیر وشي او دوالو ته باید د علاج لاره هواره شي. د موجوده حکومت تصمیم باید د اجتماعي اړخه په علمي توګه وسل شي. دا کوم تصمیم چې دوی نیولی ده چې مثلا ګدایان را ټول کړي، په دې کې باید یو تحقیق وشي، یو علمي کتنه وشي او د هغې کتنې پر بنسټ باید ورته برنامې جوړې سي. د هغو ملي سرچینو څخه مثلا لکه اوشر ده یا زکات ده یا نور چې نن سبا ماشاءالله په افغانستان کې ډېر په زیاته کچه راټولیږي، باید یوه برخه د دغه ډول مستضعفینو لپاره وکارول سي. او کیدای شي هم چې مثلا دا د نن سبا د کوم سیاسي بحران چې مثلا په افغانستان کې موجود ده د دغه موجوده حکومت سیاسي ملي او بین المللي مشروعیت ترلاسه کول په دغه برخه کې هم کیدای شي دا یو ډیر اړین او ډیر مثبت رول ادا کړي، ځکه چې د هغې نه وروسته بیا کیدای شي چې که چیرې دلته یو قانوني سیستم رامنځته شي او نړیوالې په رسمیت وپیژني او د ټول افغانانو رضایت حاصل سي، نو کیدای شي بېوزلي هم ورو ورو ختم سي، ځکه چې بیا د سرمایه ګذاري دلته زیاتېږي، کمپنیان راځي، شرکتونه راځي او خلکو ته کار پیدا کیږي او کیدای شي تر ډېره کچه دغه جنجال څخه د موږ ټولنه خلاص شي.
د بشری حقوقو د کمیسیون یو پخوانی کمیشنر او کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې د سوالګرو د راټولولو په ارتباط او همدارنګه دا چې ګدایي آیا جرم دی او که څنګه، ځکه چې طالبان اوس زرګونه دغه سوالګر راټول کړي دي، خو خلک وایي چې نه دې تر څنګ چې ښه اقدام دی، خو باید د خلکو د خېټې د مړولو لپاره هم لاس په کار شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. شیخ محمد بن رحمان آل ثانی دوه نیوز خبری آژانس ته ویلي نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې نقشه جوړه شي. تر دې مخکې د قطر امیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل هیواد یې په افغانستان کې د ملکیانو پر خوندیتوب، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو، د نجونو د تعلیم د حق او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د څه باندې یو کال د تیرېدو وروسته د قطر د باندنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د وړاندې تګ په برخه کې تر اوسه هیڅ روښانه لار نه لیدل کیږي. دوها نیوز خبری آژانس د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن رحمان آل ثانی په قول وویل چې د نړیوالې ټولنې ته سپارښتنه کړې چې باید د افغانستان لپاره د لارې یو نقشه جوړه شي. د دې په وینا کې د لارې نقشه نه دی، د دغه هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنه به په خپل حال پاتې شي. د دوها نیوز د راپور پر اساس د قطر د بندنو چارو وزیر زیاته کړه په افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران په زیاتېدو دی او د هغو تروریستي تنظیمونو په اړه چې له افغانستانه فعالیت کوي اندېښنې په ډېرېدو دي. په داسې حال کې چې طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي، د جولای په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکی یا درون په حمله کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهر وشل کېدو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د القاعده د حضور په باب اندېښنې زیاتې کړې دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته وویل افغانستان ته شعاړول به له زیانه خالی نه وي. د زیاته کړه هیواد په زلونو په افغانستان کې د ملي پخلاینې، د نجونو د زده کړو د حق، د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. د بشري حقونو مؤسسو په وارونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونه تورن کړي، خو طالبان دا تورونه ردوي. طالبان لا هم د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي او تازه راپورونه ښیي چې په کندهار کې هغه نجونې پنځم او شپږم ټولګیو ته له تګه منع کړي چې د دوی په باور عمرونه څه ناڅه زیات دي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو له کبله د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او چګلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي چې له امله یې څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوې نجلۍ چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې په خپل کور کې د هغو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی چې له ښوونځیو پاتې. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی.
ډېر مخکې زما سره دا سوچ چې زه باید یو کورس خلاصم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړو چې نجونو لپاره مکمل لار سي پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه، دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې،